سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي. د خبری مجله تموز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلی کو مجله په خبرونو پیلو. دا طالبانو چارواکی وای په پنجشیر کې د اوسپنې او سرو زرو د قانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو پولیسوالۍ کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پرون خبر ورکړی دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه. له نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، له یو شمېر چینایي او نورو شرکتونو سره یې د قانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي، او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو لومړی جوبه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر اژانس د دغه هیواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړی دی چې دا بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. د طالبانو سیمیزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په یوه الوتکه کې خوراکي مواد، درمل، خیمې، کمپلې، چپرکټ او فرشونه د پنجشنبې په ورځ مزار شریف ته ورسول. په بغلان، غور او فاریابو کې ولایتونو کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی دی او مالیزیانونه یې خلکو ته رسولی دي. درې نوي کلن محمد علي موهيدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موهيدي کرماني ته د سه‌شنبه په ورځ په غونډه کې له 3000 غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهای سپینګیری شوی دی، او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجب برید له پایلې تر اوسه د 1540 ماشومانو د وژلو خبر تایید او زیاته کړې ده چې په تیرو څو باندې دوو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1340 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 4 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا د اپریل 15 په اودیسی کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبه ویلي و چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان یې وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې دوی مستندې کړې دي او اصلي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ملي لوبډلې د شل اورونو درې لوب لړۍ وګټله. د دوړو لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د تیاریو په ترڅ کې درې لوبې په پام کې وي چې پرونی دویمه یو ترسره شوه، او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لړۍ لومړۍ یوه متحده ایالاتونو په 5 وکټو ګټلې وه، او دویمه یې سبا ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز د شل اورونو د نړیوال جام قربانه دي. دا لوبې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د جون په 9 به پای لوبه ترسره شي. تاسو زموږ کله ساتي رادیو نورې اوس ساتي رادیو خبرونه څلوري ساته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو پر لنډو سپوندو نس 25 مترو، او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 12 پک نوي وړاندې په مجلې کې سره د ماتلې باورې درې شي. په دوه کې د طالبانو نړیوالو ترمنځ ناسته کیږي، خو افغان نجونې وایي چې کیدای شي په دې غونډه کې بیا هم د افغان نجونو د زده کړو موضوع باندې خبرې ونه شي، خو د دوی هیلې څه دي؟
د نجونو په لور باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي، او هیڅوک هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د چې په افغانستان کې وروستیو دوونو کې وروختونه شوي دي، خلک وایي چې مرستې نه دي رسېدلي.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخی زیاد ضرورت ده، خلق بیخی زیاد تو تکلیف کی دی، خوراکی تو که خیمه، پرستنه، کمپله، توشه که ایدان شد، پتنه دی خلق سر نشد.
بل پلاو بیا پا هلمن که دی ورختونو کروندگر زیاد نمکاری.
شش کار خونه ده پا فا پا پرتلا نگی ورو شش کار دیسال ابو برانو و غنم و کشتون را کمزوری کرده.
دا نور مطالبم شتمنتی هم غارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وایي افغانستان لا سخت سیلابونو وروسته له بحران سره مخامخ دی. دغه کمشنری ویلي زرګونه خلک بې کوره شوي او ډېرې له هم د سیلابونو له امله څري تم دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې زرګونه کورنیو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي. یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ بیا وایي چې له هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری نن جمعه د مې 15 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېرې له هم نادرکه دي. یو این ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپناه، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال یې ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري د سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ حق باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسای کې داراس حکومت اصلا قرار دید.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدونکو نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرسته ته سخت اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخي زیات ضرورت ده. خلک بیخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمه، پرستنې، کمپلې، توشکې، دا شر قطنه د خلکو سره نشته. فلم په صحرا کې ژوند کوي. یو نیم کومکونه چې دولت له خوا نشوي دي هغه هم ورته رسیدلې دي. بازو ته بازو نه دي رسیدلې.
حتی موکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو دراوته له لامله د وخت زیانونو د ورستې او شمیرو پاړه د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سایق نظر هم واخلو. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي او تر 80,000 ډیر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړي. د ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوګي کچه هم ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې د ورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د بشري حقوقو د څار ادارې دا کوي چې ملګری ملتونه هڅه کوي چې د دوهې پادری مناسته کې د بحث لپاره د سیمه موضوعات خور کړی چې طالبان په دې ناسته کې ګډون ته وهڅوي. د یاد سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر باره د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دې غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقونو د مسلې څنډ کېدو ته د احتمال په اړه اندېښمن دي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې اداراتلونکې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د دوهې د دریمې غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقوقو مسلې احتمالي څنډې ته کې دوه تاندېخمن دي. د دغه سازمان د ښځو څنګه مرستیالې هیدربار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګری ملتونه هڅه کوي چې د دوهې پر اتلونکو غونډه کې د بس لپاره داسې موضوعات وټاکي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. نو وړي د ملګرو ملتونو دغه چلند نه هلي کوونکی وباله او ویل چې دا به دغه بهیر د بی‌اعتبارۍ لامل شي. هیدربار په دې ناسته کې د افغان ښځو بشپړ ګډون د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د مدیریت له امله د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې د دوهې په دویمه ناسته کې د افغان میرمنو ګډون سمبولیک
و.
زموږ درک دا دی چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې داسې موضوعات دغې غونډې ته غوره کړي چې د هغو په اند طالبان راحته او دغې غونډې ته لیوال، او دا د دې لامل کېږي چې د ښځو د حقونو موضوع تقریبا له اجندا څخه ووزي. دې خبرې ته په پام سره چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو حقونه له جدي ګواښ سره مخ دي، دا ډېر ټکان ورکوونکی دی او دا کړکېچونه د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې له امله لا هم ژور کېږي.
دا د پداسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاري په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوهې د درېمې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي، او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوی د دوهې درېمې غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې روز میری کالو د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې طالبانو ته بلنه ورکړه چې د دوهې په درېمه ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو په واک کې ولسمشري زې ماڼۍ یا ارګ د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله ویلي چې که د دوی د حکومت شرطونه ومنل شي د دوهې په غونډه کې به ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په کابل کې د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر محمد ابن عبدالعزیز الخلیفي او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې وکړي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې ملګري ملتونه باید د طالبان حکومت غوښتنو ته پام وکړي. طالبانو ته د 2023 کال په مې میاشت کې د دوهې په لومړۍ ناسته کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، او د روان کال په فبروري کې په دویمه ناسته کې هم طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی. بلخوا که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې د استازو په توګه څوک ګډون وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه کسان چې ګډون کوي باید د دې هېواد د خلکو رښتینی غږ وي. د ډلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بحث باید په پوره توګه روښانه شي چې په کوم بنسټ دوی د افغانستان له مدني ټولنې استازیتوب کوي، هغوی چا ټاکلي دي. داسې حال کې چې ډېری مدني ټولنې فعالین د افغانستان د هېواد دننه دي، او هغه کسان چې په داسې غونډو کې ګډون کوي هیڅ کوم رایه او نظر آن د هغو کسانو څخه نه اخلي چې افغانستان په مدني ټولنه کې پېژندل شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې د کرنېټې له اعلان وروسته یو شمېر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې د زده کړې او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو پر مسلې بحث ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
په راپور کې مو اوریدله چې د بشري حقونو د څار سازمان دا کړې و چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوهې په درېمه ناسته کې د بحث لپاره داسې موضوعات غوره کړي چې طالبان وهڅوي تر څو په دې ناسته کې ګډون وکړي. د سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې کېدای شي احتمالا په دغې ناسته کې ښځې څنډې ته کړی شي. بل پلو د امریکا د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشوره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد په توګه باندې یاد کړی دی. مایک مکال د امریکا له حکومت څخه وغوښتل شو د خپلو متحدانو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د افغانانو له حقونو څخه سترګې پټې نه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې نجونې او دغه شان د ښځو د حقونو فعالانې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو پر وړاندې د بندیزونو پر دوام اندېښنه څرګندوي. تفصیل لاپې د سپوږمۍ نه اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بې ګناه خلکو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. د کاغلی مقال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی. مایکل مقال په دې غونډه کې وویل
له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. ښځې په دولتي ادارو کې له کار منع دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
know at the top.
جمهوری غوښتونکي مکال چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له سرسختو منتقدینو دی زیاته کړې ده چې افغانستان کې د ښځو حقونه او ټول پرمختګونه او د دیموکراسۍ د ودې لپاره د سختې مبارزې وروسته ټولې لاسته راوړنې د بایدن د یو اړخیزه شاتګ له پرېکړې وروسته له لاسه ولاړل. هغه څه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې تل رد کړي دي. ښاغلی مکال دغه شان زیاتوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د افغان ښځو او ماشومانو پر ځای طالب جنګیالیو او د دوی د وفادارانو جیبونو ته ځي. نوموړي د طالبانو لخوا د امریکا د پخوانیو افغان همکارانو د نیولو او غچ اخیستنې یادونه هم وکړه. زیاته یې کړه چې امریکا باید د ځانګړو ویزو پروسه چټک کړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکو په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې هم د خپلو حقونو د محرومیتونو له دوام اندېښمنې دي. د پروان ولایت یوه اوسېدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي:
د یوې مور په توګه دا چې زه په کور کې کېناستم خپله دنده مې له لاسه ورکړه ډېره نه ځورېږم. خو دا چې زما دوه ځوانې لونې خپلې زده کړې پای ته رسولې وي، په وروستي کال کې یې زده کړې پرې بندې کړې، زه ډېره ځورېږم.
د ښوونځي زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه ده. ازادي راډیو ته یې وویل:
په افغانستان کې دا دی تقریبا درې کاله پوره شول چې مکتبونه د نجونو پلار لور باندې بیخي بسته دي. نجونې نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو پلار باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او هیڅوک هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په سرغړونې تورنېږي. تر دې وړاندې هم طالبان په څو ځلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو د حقوقو په برخه کې له 50 ډیر فرمانونو په صادرولو چې لامل یې په افغانستان کې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي، د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپل تګلارې نه ده بدل کړې او خپل دریزه نه ده یوختای.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان حکومت د هغو چینایي انجینرانو کورنیو ته تاوان ورکوي چې نږدې دوه میاشتې مخکې په خیبر پختونخوا کې د وی چاودنې پر مهال وژل شوي وو. اسلام آباد ویلي چې پر دې چینایانو یو افغان ځانمرګي برید کړی و. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان مالی وزارت وایي اسلام آباد به د هغو 15 چینایي انجینرانو کورنۍ ته 2.5 میلیونه ډالر تاوان ورکړي چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې وژل شوی وو. پر دې چینایانو د بشام په سیمه کې هغه وخت ځان وژونکی برید وشو چې دوی د پاکستان د ستر بند د اسو د لیدو لپاره روان وو. دغو چینایي انجینرانو په دې بند کې کار کاوه. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خبر کړ ویلي دي چې حکومت به 8950 ډالر د هغه پاکستانی موټروان کورنۍ ته هم ورکړي چې له دغو چینایانو سره د مارچ د شپږویشتمې نېټې په 14 کې وژل شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې د دې ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او ځان وژونکي هم د افغانستان وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان د ادارت کړې ده. د پاکستان د حکومت په وینا افغان طالبان د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پي ډلې ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده چې له هغه ځایه د دې ډلې غړي پاکستان ته وړي او په پاکستان کې بریدونه کوي. د وژل شویو چینایي انجینرانو کورنیو ته د پیسو د ورکولو پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې مشیه د پاکستان مالی وزیر محمد اورنګزیب کوله. په پاکستان کې په زرګونو چینایان په یو شمیر پروژو کې کار کوي چې په وروستیو کلونو کې وسلوالو پر دوی یو شمیر بریدونه کړي دي. وسلوال دا چینایان د خپلو قانونو په لوټلو تورنوي.
له خبرونو ور اخوا
پا په هلمند کې به وخت بارانونو په غنمو کې اوډول ناروغي پیدا کړې ده. د هلمند ولایت یو شمیر بزګران وایي سکهال په دغه ولایت کې په زیات اندازه غنم کرل شوې د خوای حاصلاتو ته یې خي هیلې نه لري، ځکه چې د دوی په خبره چې بیلابیلو طبي آفتونو او مرضونو پکې پیدا شوې دي. بزګران وایي په غنمو کې د طبي آفتونو او مرضونو علت روستي ورښتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي بې وخت او ډیرو بارانونو د غنمو حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیم لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر کروندګرو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه ښار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرزونه لګیدلې دي. دی وایي د غلطه ورښتونه پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فاتې دي.
یاره د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه سوي اوبه بیا خو مرزونه شش کال ډیر وکړله. د سرخی مرز ورته وایي، د سرخی مرز یو کوي، د جړې مرز ورته وایي، د مرز یو کوي. نو مرزونه زیات وکړله اوبه لا بیا هم سوي پر ورځ کال خو اوبه نه وي، حاصلات یې څه کم و. نو شش کال اوبه شکر دی ستا، خو مرزونه زیات مرزونه د دغه خونو کې هوا اوسه وکړله، د خونو کې هوا یې پرالې، د هوا اوسه وکړله. او بیا زراعت ته زواره له باغو کومه کړ سره وکړم، د دوا پسنه چې موږ کشته سي دواره کیږي په دغه نو باندې پښه به نو هغه همکاري نه سره وکړل.
شش کارخونه د پخوا په پرتله نه دی وره، شش کال دی سلابو برانو مغنم کشتونه را کمزوري کړل. هغه خپل مصرف لنس په جوړو یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلی وله، نو ډیره سره کمزوري کړ. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کو شش کال درې خورواره نک.
د مرکز لشکرګاه شهر دغه بزګران زیاتوي کچيري د بارانونو لړۍ داسې روانه وي، نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنمو حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجي سیم یو بل کروندګر قدرت الله وای د سیم خلکو هر کال په زرګونه من غنم مخسل، خو سش کال بارانونو او فصلونو ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نه میژم، بزګرم د کانم. یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولیده دي، موږ چې اوس ورته ګورو غنمو مرض کړی دی، د سیاکوناک مرضه کې او د سرخی کې دغه مرضه کړی دی. فکر نه کوم چې د پروش کاله کم رشی به وکړي یا غنم به وکړي. د دغه مرضونه چې وکړه دا د ډیرو اوبو په خاطر وکړله، چې دا ډیر بارانونه پر وسو خونیکه پر جوړه و. دا څو میاشت کېږي خو به پر بهیږي وبهیږي، دا د دېسه دا مرضونه توان واخیستلی. او بل هغه مځکه چې پخوا خوروار کوله هغه سش کال به پراوی امانه یا پر داس پر شپته مانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرضونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. د فداسیال کې چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې لتیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسي بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلۍ وو د غنمو ترڅنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پښتو خبری مجلې پایتره ورسیدو په پای کې باور شو د کندهار د اوسیدونکو هغه غوښتنه چوایي د دهلوي بند د پاکېدو لړیدو غوښتنه کړې ده. د دوی په خبره سره کال په زیات اندازه وب په دغه بند کې راټول شوې دي، خو دوی وایي چې دغه بند له رسوبات ډک دی نو ځکه یې وب ځای شوی. د دغه بند څخه د کندهار و ولسوالۍ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبېږي چې هر کال تر وخت مخکې او به اخلاصي یو بیا کاروندګر د وبو لکه مختصره مخامخ وي. پاندې سره باز موږ پښتو خبری مجله هم پای ته ورسی یادونه کوم چې لدی راپور وروسته به واکس پاپ یا ستاسی غږونه وي او تر هغې وروسته زموږ د دری خبری مجله هم در سره مه هېروئ.
د دهلې بند افغانستان په جنوب کې تر کجکی ورسته دوه حمله بند دی چې د کندهار شهر ترڅنګ د غولایت د وولسوالیو شاولې کوټ ارغنداب دامان دنجړی پنجوایی او میوان زمکی او باغونه خړوبوي. د کلون په تیرېدو سره د دغه بند زیرمه څلوېښت سلنه له خټو او رسوباتو ډکه سوې او د اوبو د زیرمه کولو کچه هم په همدې اندازه راټیټه سوې چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصیږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. نقیب الله د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوې ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري خو د کال په ټولو فصلونو کې ځمکو او باغونو ته کافی اوبه نه رسیږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا والله را روان دي. موږ په کم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار سي هغه اوبه نه وي. دا بهس دا والله دغه سپایس د داله سپایس دا والله پر سم وخت رایل کېږي. دا بهس لوړ سي دا داله لوړ سي. اوس موږ دغه نیم وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان دي موږ پر غنم باندې کښ نه کېږي چې دغه اوبه کو یا بل کوم مداد مرد حکومت صدا خواهش نشین دا بهش دلال وړسه.
د فرویس پنوم یو بل کروندګر وای د دهلی بن نه یوازې لرسوبات پاکول او تارتیا لري بلکې ارتفاع هم باید وړسی چې ډیرو وزیر مکریت سو د کندهار د زمکو باغونو ارتیا پوره کړی.
دا دهلی بن خو نه سي جکسي لوړسي شو د برابر باغ د پکري کې ذخیره د زکو والا او د تمنه غټم کوي نو سي جکسي دا بشي اوس خو پالتو به دی رواني دي په پرچاو په هغه کې خلکوم زکی دی وبدي.
د دهلی بند کندهار د مهمو تفریزایونو څخه دی چې سش کال د زیات ورشتونو ورسته پرچاو سو او زیات شمیر ملوال هلته د تفریله پاره دي. دغه بند تتلی ملوال د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ دهلی بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
کله چې د توک تک نار شهر څخه راځي و دې میلې ځای ته نو ډېر خراب دی. په دا لارې کې ډېر چکرونه رامنځته کېږي. نو زما د چارواکو څخه او د ټولو مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دغه سړک جوړ کړي.
دهلی د بند په اړه دا غواړم چې چاپېریال یو نیکې پاک شي او دا ځنګل ډېر ګڼو خراب دی دانه کی جوړ سی او د لوړ ځای د بیټ بیټ دانه کی سره برابر سی. نو د ملوال د فار به ډیر زمينه مسایدې چې خوانته و.
د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د دهلی بند د لوړولو او درو نور برخو لپاره د آسیا پرمختیاي او نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ او تمه و چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملی چارې پیل سي. خو د حکومت لړنګېدو سره د پروژې وځندېده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومه اړیکې خرابې دي دغه لارې بندې دي. باید دغه لارې خلاصې شي مرته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو. مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لار نه شو تللی او دغه د دې یو بنا او بل بنا د سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي. پر دغه باندې هیڅ موږ نه کولای. موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مال ته نیم دې خواته یې. موږ نه شو کولای چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چیش خبره کوي، کله ته موږ هم دغه نه واست طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د لنډۍ سره شریکي. خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي. دوه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده. افغان بیسیم تقریبا په 200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو ایم میشت لپاره ورکړي او هغه لاغوی نه کافي کې یان تر دې چې 15 کار هم نه ورکړي. ته ایم پی ان دی یعنی اریبا سی، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي. نو زموږ غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زموږ په دې وختونو باندې دا ونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکون ته زما د خوښې سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان یې پسې ډېر دی، جانبر نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف دي. دغه موږ یو ژغ ترې ځای پرې ورسوي چې د جانبر ته جوړ کې ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.